سلامونه او ستړي مسي وخت ما زګر 15 بجې سوینند د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست او منېټه د مشال ریډیو تنن هورځي په ورستي خبري غړي کې مو ز عبدالحی کاکړ او مليحا مرزاده هرکلی کوو. اله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د کابل چاودنی، افغان طالبانو اختلافات، پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه مرکی او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ متوازو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ له حاله خبر کو. مایکس فارم ملیحا مرزاده ته چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. نن سهار په کابل کې په موټر بمی برید کې لکترلګ لس کسان وژل شوي. په مانسیرا کې یو پوځي هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او اسلامي دولت وسلوالو په شام کې 213 شولسي وګړي تښتولې دي. تفصیل: افغان انتظامیه وایي نن سهار وختي په کابل کې په یو زوروره بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات ژوبل دي. د صحت وزارت ویان وحید الله مایار وویل چې د پیښې اخکار شوي ټول کسان ملکی وګړي دي. دغه په خبره په زخمي شو کې زنانه او ماشومان شامل دي. پولیسو ویلي چې په سیاسنګ سیمه کې له بارودو ډک یو ګاډی د دفاع وزارت له ودانې سره نږدې او چاودېدلو. لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمد زئی چې چاودنې د کور شیشې ماتې کړي د پیښې پاړه مشال ریډیو ته وای.
دوران کې داسې یو درس داسې درز چې د نیمګړې د کړکو شیشې هم را ماتې کړلې. اما د دې شدت او دی له واره نسبت نو په ډیر زیات او نه یوه دلته په کابل دننه ښار کې بلکې په ارزان قیمت کې ډېر لرې دی او د شیبه چې هم ډېر لرې دی. د دې ځای نه هلته محسوس شوي خلک ډېر پریشانه کړي.
بل خو د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی خو چاته پکې نقصان نه دی رسېدلی. د پیښې په اړه لاچا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې له امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار جاري ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پښتونخوا په مانسیرا کې د یو پوځي هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ویډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پینډای نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهراً د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پرېوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل بېګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پایلټه الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهی تحریک یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو سلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
موږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی څنګه خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بلونو کې په دوی ټکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د دوی د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 2 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 2 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 5 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د شینکی او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. اسلامی دولت وسلوالو د شام مرکزی صوبه حمص یو خاطر نیولو پس 213 ولسی وګړي تختولی دي. په تختول شو کسانو کې لکتر لګش پته عیسایان شامل دي. د شام د بشری حقوقو د سر لندن میشته ادارې ویلي دي چې اسلامی دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتن نومي خار کې ولسی وګړي تختولی دي. یاد خاري د اگست پر 15 قبضه کړو. ډیر عیسایان له هلبا الکریتن ته د پناه لپاره تلیختي دي. د ادارې مشر امی عبدالرحمن ویلي دي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامی دولت لخوا له حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. د ترکیې د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سرناک صوبې په سیلوپی ښار کې په رامنځته شوي نښته کې خواوشه لس کسان ژوبل شوي هم دي. یاده صوبه د عراق او شام له پولو سره نږدې ده. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضحه نه دی. یو امریکایي سیړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې پاړی امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي، خو تهران په غوسټول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګال سیټلایټ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزرونه ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کیږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان و. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلیوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت لسګونه فعالان خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي چې د مقدمې په اوریدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلیوا د مقدمې لومړی اوریدنه د 13 میاشتې پر 24 شروع شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو د ټکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پوري شوي دي. اسماعیلیوا له دغو تورونو انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ. یو یورو په 111.50 روپۍ او په 111.50 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.65 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې وریځي وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 1 دېرش، بنو کې 1 سلویښ او 6 ویش او په کوټه کې 6 دېرش او 1 ویش وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. د افغانستان په کابل کې 14 لس کسان وژل او تر 400 زیات ټپیان کړي دي. د 14 زور څومره وو؟
بس درځي چې د نیمګړي کړکو شیشې هم را مخې کړې او نو ځل په کابل د نن ښار کې بلکې سوار ځان کې مات کې ډېر لري دي ځینې حالت هم نشته.
د مولا عمر ترملین ورسته د افغان طالبان په منځ کې درا پیدا شوی اختلافات ختمون لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق فعال شوی دی. کارپوهان څنګه ورته ګوري؟
روزانہ په مدرسو کې غونډې کیږي، خبرې ترې کیږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی چې افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې او د پښتنو کارپوهانو ورباندې اعتراض دی. یو نیوه کې دا هم ده
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم د کابل ل 14 کو نن سهار وخت په کابل کې په یو موټر بم برید کې لشتل زار لاس ولسی وګړي وژل شوی او تر 400 زیات ژوبل شوی دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د 14 هدف په سیاسن کې یو پوځي اډه و. نور تفصيل له کابل د مشالېډو خبريال نسیم شفق راکوي.
تازه او روسي معلومات خدا دي چې په دغه پیښه کې ټول لس تنه وژل شوي دي تر اوسه پورې چې کوم ارقام خپاره شوي دي د افغان حکومت لخوا، او له 400 نه زیات کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي، چې په دغو 400 ټپیانو کې 50 تنه ښځې او 21 تنه ماشومان هم شامل دي. او داسې ګنګوسي او داسې خبرې شته چې ممکن د تلفاتو هغه کوم شمیره چې ده له دې نه هم زیات شي، ځکه داسې ښایي چې کېدای شي یو شمېر ټپیان چې دي د هغوی صحي وضعیت چې دی هغه لږ د اندېښنې وړ دی او کېدای شي تلفاتو شمېره زیاته شي.
نسیم دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د دې بمی چاودنې پړه چا منلې ده او کنه، او حکومت افغان حکومت د لومړنیو معلوماتو تر مخه هغوی څه وایي؟
نو افغان حکومت وایي چې د دې په اړه څېړنې روانې دي چې دا معلومه شي چې دغه موټر بم چاودنه څنګه شوي او دغه موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو او دا په کابل ښار کې بې ساري چاودنه بلل کیږي، ځکه دا ډېره زوروره وه او تر شاوخوا 2-3 کیلومتر پورې د ټولو ودانیو هندارې او شیشې ماتې کړي دي او خلکو ته هم سخت زیانونه اړولي دي، او شاوخوا ته چې کوم مارکیټونه هغه هم وران کړي دي. تر اوسه پورې د دې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، که څه هم تر دې پخوا به چې دغه ډول چاودنې کېدلې تر ډېره مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیسته. نو حکومت وایي چې د دوی دغه تحقیقات چې دي هغه جاري دي او دوی دا معلوموي چې دا به څنګه دا پېښ شوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تر دې مخکې د نسیم شفق ریپورت ورو دي د کابل د چاودنې په اړه لکه څنګه چې په خپل ریپورت کې ویل، د کابل اوسیدونکو وايي دا لومړی ځل دی چې دومره زور وره چاودنه ولیدله. واورېدله لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمدزی د چاودنې له ځایه نږدې 1.5 کیلومتر لرې اوسېږي. د وی چاودنې آن د دوی د کور ودانۍ ولړسوله.
شي هم را ماته کړل او د څه سره اون دي پکې وکړ سر نو دا نه د نړۍ برس د کاپټ کوم څه کې د دې د مکی د ډیر بدونه د ځوان کې د خلک کې اما د دې شدت او د دې لپاره نسبت نو ډیر زیات او نه وخت دلته په کابل د نن کار کې بلکې په ارزان کې مخ کې ډیر لري دي او د شي بچی کې هغه ډیر لري دي ځینې حالت نو څه یو خلک ډیر پریشان کړی او هر یو داسې فکر کوي چې دې په لګه کې ده باندې
نو تاسو خپل لري چاودنې لزای ځخ څومره لري او څه تاسو چاودنې شاو پوري دي
نو کې دې چاودنې چې په افغانستان کې څه یو د دې څه به هر به نه هر دې سره پاو کې ني فرق تغاله اما موږ د دې ځای نه تقریبا 1 کیلومتر لري وسیګو او خو دې 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 عملي شدت ډېر زیات دی چې دا موږ په پرېزنت کې وسیګو تعمیر دې دې د بلاک پر ټول تعمیر د سترو کورو شدې دې شي ډېر کوي
او د سیو چاودنه یعنی زاسته خبر کابل کې اوس یو الته خدا سپیشي وخت نا وخت کېږي نو دا لا غوځه مختلفو
دیره زیات یعنی محملي خو دیره زیات کیږي سب من سمجه زیات دی بلنه زیات او دی خو د دې شدت او دې هغه هغه چې قوی تو دي چې نسبت نو حمله ته ډیر زیات څنګه کوم دا د جای څخه تاسو د ډیره میاستي د بل یو هغه ځای د کوم ځای کې به ما وځو دا ځای کې دا ښاک د موټر د موټر چې د ټرک دی د مونږ نه تکو نو د دې کوم ځای کې دی د دې څه درولو هغه ځای کې کوم ځای کې تجارت کوي هغه ځای تقریبا د 10 متر خو شای ټول زور کوي او څنګه څنګه کې نه له دې لاندې نو دې ځای ته کوي شي
یعنی تاسو ولته ورغلی یاست هغه ځای ته کنه نه ستللی
انا ته کوم پلس د ډیر خلک یې ځینې تر خپل اما موږ د نیولې د سړک پر غاړه ټول هغه مارکیټونه سره ما دکانونه او خو شای کورونه ګران بانګو رنګسیو داسې صحنه وو چې بيخي لکه د 1990 کال او 1990 کالونو هغه جنګونه چې کوم ناقصونه هم هغه صحنه سره کېدل چې د مارکیټونو د بازار او رنګ او هغه موږ چې مازیګر کې تر تیرېدو ښه رنګ او شور او هغه اما چې دې سهار وختونو هر څه لنګ شي رونق ورته رنگ لمنځه تللی
دا واسي سمینا متسای لکه څنګه تاسو واوریدل چې دغه 14 ډیره زوره وروه او د زموږ همکار په امیر سالهم په دیړه د 34 کار په امر الله امان سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ځین پښتري چې دومره لوی ټرک چې 14 په کې سوي څنګه دغه سمیتا ننوتی د نوموړي جوابو
دغه چې چریکی حمله او ترورستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې او مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي ناګهانی حملات دي او ترورستي عمل ده چې انجاموي او دي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی ما سره وړي په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسنی حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادتي کیږي دا لوی لري او ټاکونه د غزنه نه باريږي دا چاول انتقاليږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي بیا یو مايان وخت کې دا بارشي او په مايان وخت کې دوی هغه ترورستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي د ټاکول هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روان دي یو خو په علي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي لوسلوال سره بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډلېزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنی کوي او حمله کوي دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډلېز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختی دغه پر وړاندې د امنیتی چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ څه طریقه کول پکار دی زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دی
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده چې هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنه ته ورسیږي د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل ده د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي بل خبره ده د افغانستان حکومت دا په کار ده چې د دېزل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېر ښه سرمایه گذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقعي مخکې له واقعي نه وکړي
دا و امر الله امان چې له پامیر سال سره خبري کولې په امنیتي او بارني چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله څرګنده کړې چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي نوموړي دا څرګندونې د ملایشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان آسیان غونډه کې د وینا پر مهال کړې پدیاړه نور تفصیل د زبیر شفق په دې ریپورت کې
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي نوموړي همدارس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼوي عزیز د سرګندونې د پنځمه پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبرو تر دې سورې وروسته کړي چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په اړه کې شک څرګند کړي او دایره دښمنانو تبلیغ بللی خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللی او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمينه برابر کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي په امنیتی او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمی هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تاتامی چی یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي و. د یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روان دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بلل او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
لکه تاسو ته زبی شفق پر رپورٹ کې واوریدل، د طالبان مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته په افغان طالبان کې اختلاف پیدا شوی دی. یو ډله طالبان ملا منصور اختر د ملا عمر د ځایناستي په توګه نه مني، خو دغه ډلې د خیبر پښتونخوا د جامع حقانی مؤتمن د جمعیت المسلم ډلې مشر مولا ناصر ملک خواست کړی چې د منځګړي په توګه رول ولوبوي. پاکستان د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلاف ختمولو لپاره کردار لوبول ښه ګام د خو بیا ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. سلاند یوسفزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي،
د طالبانو پر نوې مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ، زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه ودانۍ مرحله شوې وه په جولای په 1 باندې په مری کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه د اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا چترال ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون زده کوونکي غوښتنه کوي چې د رواني میاشتې په 12 نیټه چې د 15 او 14 کلاسونو کم امتحانونه شروع کېږي هغه دې وځنډول سي. د دې وجه دوی دا ښایي چې د چترال په سونو زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلاب له وجې هلته ګیر دي او په کې زیاتره داسې هم دي چې هغه په مالي، ځاني او ذهني توګه متاثر شوی دي. نور حال له پېښوره د شبیر مجان په ریپورت کې اورو.
دا چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلعه ډېره اغېزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژلي شوي دي او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 300 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12 نیټه چې کم امتحانونه شروع کېږي هغه د دوی لپاره تر 2 هفتو اوزنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته وویل
بندي پولونه تبا شوی دي، ډېر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشکله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه، یو سټوډنټ کور به کور ده، لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي، نو څنګه راشي دلته اگزام ورکي؟ لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې جنکې زما لکه 60% فیمیلز دي او 40% چې کم دي میلز دي، سو کین کې پاتې دي، سو رشتہ دار کوږي دي، لکه ډېر خلکو کورونه خو سلاب وړي دي. دا وخت په پی خور کې چې ډېر زیات دي کنه، دا 100-120 سټوډنټ دي. اغه هم لکه مونږ دلته پرپس لپاره مونږ دلته راغلو
نوموړي زیاته کړه چې د پېښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي؟
انتظامیه سره مونږ خبر او کو ویسی صاحب سره مونږ لاړو خبر ور سره کو ویسی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو مونږ درې پیر لاړو مونږ ورته چې مونږ خالي خبر ور سره کو چې د پر دلته نه اسې چې مونږ سټوډنټ سره تبان دی لکه مونږ دا سره خبر او کو اپلیکیشن دا سره بیا خلک چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه، لکه مونږ ورته چې نه خبر کې مونږ ټیم را نه کو.
ولی هم په دې کې چې کله د پېښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمان اختر امین نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې نن یا سبا به دې لړکې دوی پریکړه وکړي.
ټانو ډیمانډ غوډر جنمن ډیمانډ دی، ځکه چې یو ډېر غټه فتل تر راغلی دی. ورته غونډه صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې سونه دینو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته اگزام ورکوي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی ده او زموږ کنټرولر آفیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو داسې لار به راوکاږو چې دوی تم پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم چې آلریډي تیاری کړی دي هغوی بالکل امتحان ته تیار دي. هغه ډېر زیات دي، کم از کم 15,000 نه زیات کسان. ان شاء الله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
یا بل زده کوونکی عرفان الله وای کچر د دوی غوښتنې ونه منل شوي دوی به په احتجاج لاس پورې کړي او عدالت به هم لاړ شي. د پامل د چر تیر میاشتې په 12 نیټه چترال کې تیزو بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړول لري چې پکې خوشه 3,00,000 پورې خلک اغېزمن شي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15,000 پورې خلک پکې وژل شوي او 500 سیوا ژوبل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس هټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانۍ کارونه په شپږو میاشتو کې د پاکستان پوځ او مرکزي حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخت هم په ټوله ضلع کې د بیا ودانۍ کارونه ښه په تندې سره روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تا تاسلام پښتونخوا خبرونه او خبری کړی دا د نن ورځې ورستی خبری کړی دا اوس هم پنځنه مې بجې سوي دي ملي حمیرزاده به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشا 1400 نه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري څخه په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت کې عمل کې به خپل کردار لوبول جاري ساتي. پر پښتونخوا په منځیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. په چارواکو په خبره هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډینه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د حل سلو اعلان کړی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پیوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سفر ته نیولو پس 213 ولسي وګړي تختولي دي. په تختول شو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشتې دلی ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ په الکریته نومي ښار کې ولسي وګړي تختولي دي. د ترکیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د هېواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورز وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سیرنا صوبې په سیلو کې خلک په رامنځته شوې نښته کې خواوشا لس کسان بل هم شو. یو امریکایي سیرنیز مرکز وای خی ایران د پرچین په نوم هغه په زیاده پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران او د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړي دي او تهران د دې تورونو انکار کوي.
ملیحا مرزاده اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي سراج سهیر ته وغوښتو.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یوویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي چې وقته شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړي کېده او سوسو کلونه باقي سونه چلیدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوس ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظم ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څارنړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل سوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقوقو له خطر سره مخامخ سي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلي کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکنې مهمې برخې هارون پاچا ورمي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلی د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستی. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
هارون بچاو چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتې وړاندې کړل. یو امریکایي څېړونکي ډله یا تینک ټینک وایي داسې ښکاري چې ایران د پارچین په نامه د خپل هغه پوځي میدان په پاکولو بوخت دی چېرته چې امریکا او اسرائیل شک کوي ایران په کې په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره تجربې کړې وي، خو ایران دغه تورونه ردوي. په دې اړه زموږ همکار سره له مومن د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ساينس او نړیوال امنیت په نامه ادارې د اگست په شپږمه د هغو تصویرانو یادونه کړې وه چې د سیټلایټ د لارې اخیستل شوي وو. په دغه تصویرانو کې ښودل شوي چې د پارچین میدان ته بلډوزري، سټیم رولري او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي، خو ایران وایي چې دغه هر څه په یاد سیمه کې د سړک د جوړولو برخه ده. د څېړونکو دغه ډله چې د ملګرو ملتونو یو پخوانی اټومي پلټون کې جوړه کړي وایي دغه تصویران د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون وروستو اخیستل شوي دي. د دغه یاد تړون له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي چې په بدل کې به پرې نړیوال بندیزونه نرمیږي. دغه بې طرفه تینک ټینک وایي د ایران لخوا د وروستیو عملیاتو داسې اندېښنې راپورته کړې دي چې ښایي ایران غواړي د خپل اټومي وسلو د جوړولو پخواني ثبوتونه ختم کړي. دا ګام یوه ورځ وروسته له هغو پورته کړل شوی چې امریکایي سینیټرانو داسې اندېښنې راپورته کړې چې آیا یا تړون به د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین تنصیب پلټنې وکړي. یو شمیر د پارلمان غړو دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی تړون به وکولی شي چې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د پټولو یا سپا کولو څخه منع کړي. د امریکایي څېړونکو ډلې دغه معلوماتو د اټومي انرژي نړیواله اداره هم پریشانه کړي ځکه چې دا به په دې اړه پلټنې کوي چې آیا په تیر وختونو کې د ایران اټومي پروګرام پوځي بڼه درلوده او کنه. داسې تمه کېده چې د ملګرو ملتونو ویانا میشت ایجنسی به ډېر زر د پارچین دوره وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ د امریکایي تھینک ټینک د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي چې د پارچین میدان ته بلډوزري، سټیم رولري او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي. بلخوا امریکایي سینیټرانو هم په دې اونۍ کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیواله ایجنسۍ دوی ته باور نه دی ورکړی چې ګینې دوی د دې جوګه دي چې پارچین میدان ته رسائی وکړي، او دارنګ د امریکا او اسرائیل د هغو تورونو پلټنې وکړي چې ګینې ایران دغلته کې د وسلو جوړولو هڅې کړي.
شرار عالم مومنتو د پاکستان انګریزي ورسپانې د اسلام آباد او ریاض پر اړیکو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي ازادي ترلاسه کړي او د ریاض د ستراتیژیکو ګټو برخه جوړ نسی. تفصیل په دې رپورت کې. په ایکسپرس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علی په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وایي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده. له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اووه شپېته کلن تعلق رڼا اچوي. وایي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالي مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي. د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو یې ورته فوجان هم لېږلي دي چې یو مثال یې په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده. خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی. دوی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې بې طرفه پاتې سي. د په خبره د دې یوه وجه شایدابي چې د پاکستان فوج وار لمخه په هیواد کې دننه د شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دي او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي. دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمانه نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالي مرستې ورکوي. د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځوړلو هوډ څرګند کړی او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لږ څه تاوتریخوالی هم راغلی. سید محمد علي وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپل نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان او د سعودي عرب پر اړیکو باندې مقاله خبره کړې وه. فارن پالیسی مجله بیا خپله یوه لیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړی او د هغه ستاینه کړې ده. مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. لیکنه د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات څېړلي چې په امیر ساحل بیانوي.
امریکای فارن پالیسی مجله په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونسپاره. په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان د هادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو دی بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 13 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوک وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. د امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما د نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
د فارن پالیسی مجلې مقاله تر ټاپه امر ساحل وړاندې کړه. د پاکستان قومي متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین وایي چې په اسلام آباد کې د هغه خلاف سازشونه روان دي او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه هم د پونا د پارټي غړو یا ایم کیو ایم پرېښده او بهر ملکونه ته تللې دي. بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي وایي چې د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته خط تلل یو تکنیکی غلطي کېدلای شي. په دې اړه رابعه کرم خان رپورٹ.
د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د زیارت وشو د خپل ګوند کارکونان ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ام کیو ایم د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال قلعه ګراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکونان ته الطاف حسین وینا و چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پریښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
درابطه کمیټه غړو متحده قومي مومنت پریښودو او بهر ملکونو ته وتښتید. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او درابطه کمیټه اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وغځ پریښوم او بیل شوی وو نو کنن دوی بیا ما پریږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ایم کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسه جلیل شامل دي. د فکر د بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ته د کارکونانو د گرفتاری په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وی نو دا یو تکنیکی غلطی کیدی شي. یاد دیوی د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخې ته راغلی و چې پکې ویلی شوی چې د انساني حقوقو خلاف ورزی په اړه دی اواز اوچت کړي. د ایم کیو ایم یو بل غړي شبیر قائم خانی ویلی و چې دا خط صرف د هندوستان نه بلکې نور 550 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دیوی د ملک په مختلفو برخو کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم در چوی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د متحده قومي مومنت صورتحال په اړه وایي چې د ایم کیو ایم د مشکلاتو ذمہوار د ایم کیو ایم مشر دی او هم دغه وجه ده چې اختلافات له وجې د ایم کیو ایم غړو سیاست نه ځان پډر کړو.
هغه تپته ده چې دا د کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دنه یا پاکستان کې نور کوم هغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغه کې هغه ته ښه نظر کتلې بلکې یو ناراضي موجوده ده، یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ایم کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده هغه سره متفق نه دي، نو هغه چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی، څوک د ملک نه بهر لاړل، څوک دن نه ملک دن نه دي، هغه هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لرې ساتل غواړي. نو دغه صورتحال په وجه باندې الطاف حسین چې دا داسې قسم بیان ورکړي.
تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ایم کیو ایم لاړه د هندوستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د ملک سره دښمنی کول دي.
د ربیع اکرم خان رپورټ موریدیا وسمزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو پرون په پېښور کې به خبري غونډې پر مهال ول. دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلی سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه کوي. دوی ګواښ وکړ چې که قبایلی سیمو لوی مسلې حل نه کړل شي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. له پېښور څخه ځلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغي کې د امن او امان مسله ده، پاغي کې کم زمنګ ای ډی پیس شي دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګ مطالبه کړي ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي، منګ غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساس محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شمار یو او نه په انسانانو کې شمار یو، ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کوم قانون سازي کېږي، قانون سازي ادارې د غې اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلمنټیرین زمنګ لپاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوي، ټول پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلی مسله هغوی ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږ شو نو بیا خو بل زمونږ دویم هغه چې کوم ځای نو هغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسوي، نو بیا خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده، بله لار به مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وایي چې کچري د دوی غوښتنې ومنلی شي نو په قبایلی سیمو کې
امن ټینګې دی
چې څنګه مراد دغه د خلکو تحصیل دی په پاکستان کې هغه مونږ ته تخویص شي هغه مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به هم دغه سیزنو سره راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوی کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندگی نه ده ترلاسه. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړل سوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سفارشتونه منظوري نه ده ورکړې خو دوی د ولس د ځینو وړو مسؤلو هواري او ضرورت پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبر د کمیشن غړي مسرت خدیم تېر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سفارشتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي. خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي. شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور په پام کې نه نیسي او تګلارې جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي. کولایاس رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي، مسرت قدیم ویل
د
مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده ځکه که چرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سفارښتونو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبر کرے والا دمون سوال دا دا وہ او دا دی آیا چی دا نکی پیا دا بولس امینگان او دا دسنے درانو سکار دے پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نشی کولے او دے پاٹا پارا التا وړي چې دا فورم خو د قانون سازي پر ازاد بیسه.
اجمل وزیر زیاته کړ چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپوه شهاب الدین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بازو خبرو ځان کوي کی او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بازي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو پیشتېمه جوړېږي. بیا مونږ ته
شهاب الدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
د ګولایاس رپورټ مو اوریدي. په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي په هغه صوبه کې 80% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پیس شي او بیا تر هغې وروسته له دې بې برخې وي. دوی تر ورځې پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د یو غونډې پر مهال وویل د خبر پښتونخوا شاوخوا 50% ماشومان د مور په کافي اندازه شیدې نه رسېدو له کبله د بېلابېلو ناروغۍ شکار کېږي. شبیر مجان معلومات راکوي.
دا پیښور لیډی ریډنګ روختون کې د مور د پیو د اهمیت په حق باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وه چې دا پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پی نه ورکول له وجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بېلابېلو ناروغو ښکار کېږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پی ورکوي او د دې نه ورکول له وجې څومره فیصده ماشومان د څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکوونکی ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغو ته شپږ میاشتو پورې تش ماشوم له مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومانو ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن نه چې کوم میندې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې آ ډېر زیات خپل عمر په لحاظ دغې وزن ډېر کم پاتې شي. 52% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ دغې قد کم پاتې شوی دی. از ذهنی لحاظ سره هم عام ماشومانو نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت څومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټر ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډېر فائدې دي که ماشوم ته څومره زر نظر وي که مور پی خپل ورکوي نو هغې سره هغې ته قوت مدافعت ملاویږي. په هغې ټایم کې بیماریانو نه بچ کول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغې پورې بلا ډېر بیماریانې دي که هغې نه بچ کوي. د دست او اسهال غینې علاوه که تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کم مینه جوړیږي په مور پیس ورکول سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي.
د غونډه کې برخه اخیستونکي ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فایدې وي او هغه په خپله هم د ګڼ شمېر ناروغو نه بچ کیږي.
چې کومه مور خپل ماشومانو ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بیمارونه بچ شي لکه د سینې کینسر چې وته وایي د دینه بچ شي. حمل چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلې شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د تکتول نیوټرینټس ای چې هغه نه خپل ماشومان د مختلفو بیماریو نه بچ کېدای شي او بچ کیږي. ډېر شي ماشومان د دینه مړ کیږي چې څوک د مور پی نس کی.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځینې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی خو د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده.
جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زو ما هغه سره هغه برخم راځي خو به برخ څوک نه راځي. مور که ډېر هم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکوي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پویږي نو چا سره مشوره وکړي که په صحیح طریقې سره ماشوم سینې ته دی واچي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکوي نو دیس وجه نه دا کاغه پی کم شي.
د پامول دا چې د نړۍ د نور هیوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اگست میاشت ماشومانو ته د مور پی ورکولو د میاشت په توګه منځل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې نخصاته خبرونو وروستۍ شېبو ته رسېدلی یو. د ملیحه میرزاده زخبه د خبرونو لنډیز واورو.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي 14 د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوي چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خوا او شا 300 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار لوبول جاري ساتي. د خیبر پختونخوا په مانسیری کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلې دی. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې حمص یو ښار تر نیولو پس 210 لسی وګړي تختولي دي. په تختول شوو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتین نومي ښار کې لسی وګړي تختولي دي. د ترکیه د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد وسوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سرناک صوبې په سیلو پیخار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشه لس کسان جوبه شوي هم وو. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضح نه دی. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شوه. په نوموړي د مالي درغلو د ټکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي چې هغه ترې انکار کوي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزا د زخوري دی. تاسو مشال ریډو اوري د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونه مو اوري دی پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ د مشال ریډو د نن ورځې او پخوانی ټول خبرونه په مشال ریډو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه ویډیوګانې هم ستاسو د رنګ تاسو مشال ریډو فیسبوک تم تل سی او په فیسبوک هم دغه خبرونه هلته هم ترلاسه کیږي او ورسره ویډیوګانې هم کتای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. تو خدای پامان.